با شما خواهد بود که این لحظه به استودیو آمد. استان اگزای صاحب، خوش آمدین به استودیو.
دیره من نکم
سید سمی عباس، وقت پاوانستان که در سهارات بریشوی بیا هم خرغلی په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی او دا ټوله د امریکایي پوځیانو په جګړو کې د امریکایي پوځیانو د کلکې ارادې په خاطر ده. هغه وویل چې نه غواړي لکونه افغانان ووژني چې اکثر یې بېګناه دي. دا موده سر موجوده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې خلافت سل په سلو کې ختم دی او امریکا غواړي په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او عسکر بیرته کور ته راستانه کړي. د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانستله. او د همورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې کلنۍ وینا وکړه او د حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن شپه د امریکا په وخت د کانګرس غړیو ته وینا وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د بیرته راستنولو لپاره تعهد لري. هغه وویل چې په افغانستان کې د جنګیالیو د کلک ارادې په سبب د امریکایي جنګیالیو د کلکو ارادو په سبب باندې دې ته زمینه برابره شوې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي. هغه وویل نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بېګناه دي. دا ټینګار هم وکړ چې د امریکا دنده دا نه ده چې نورو ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړي. هغه وویل جنګیالي یا جګړه ګټي یا یې جګړه هیڅ نه کوي. هغه وویل په دې باندې کار کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې ختمه شي او عسکر بیرته کورونو ته راستانه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه څرګندونې کانګرس ته د کلنۍ وینا د وروستۍ برخې کې یاده کړل. هغه همدارنګه له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په تعهد باندې ټینګار وکړ او د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی د وژلو، د ابوبکر البغدادي د وژلو یادونه وکړي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ډلې قومندان و چې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول او امریکا په همدې خاطر وواژه. همدارنګه هغه وویل چې د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت د خلافت ګیلم ورټول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې همدارنګه مخکې د حکومت د لاسته راوړنو په اړه یادونه وکړه. ویل چې امریکا اوس ډیر په یو غوره حالت کې ده. د پاوز د ښو وړتیاو یادونه یې هم وکړله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که څه هم چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی او څوک نه دی تایید شوی چې کرونا وایرس لري، خو په کابل کې یو روغتون د همدې ناروغۍ د تشخیص او علاج لپاره پرانستی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل شفاخانه کنټرول
امروز سری افغانستان که قبلا هم در نظر گرفته شده بود به هیئت رهبری وزارت صحت آمد که حداقل با کمیت صد بستر مجهز با تمام امکانات آماده شده.
خاغلی جلیل وایي په کرونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنټین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوې جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلې تایید شوي وي. د روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او لدی شبکې سره تړلې بهرنی جنگیالي چې طالبان ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامي دولت یا داعش ډله تروریستي ډله یاده شوې چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر یاد شوی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز یې بلل کې د لویه ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور وایي داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلی ترامپ وویل چې د ده در ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هېواد دښمنانې په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالد ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تېرې ادارې د دغه په خبره کمزوري ټکي یاد او انتقاد یې پې وکړ. د امریکا ولسمشر داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړل چې په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر روان دی. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یکشنبې په ورځ د نیمه دولتي خبری اژانس ایسنا، د بولتن نیوز خبری ویبپاڼې او د نفتیما په نوم د انرژۍ د خبری ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د څنګه مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې که د ایران حکومت د دې ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کار اسناد لري، نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو شاته د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نشمیرل کیږي. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې امریکا غواړي له افغانستان خپل عسکر وباسي او د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د جنگیالیو اراده د دې زمينه برابر کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشیم.
I am not looking to kill hundreds.
د امریکا ولسمشر وینا څو شېبې مخکې په کانګرس کې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو څخه نړیوال ملاتړو ویلي دي چې د نوي حکومت تر اعلان پورې دي د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ اصول باندې رعایت ته احترام وشي. اخوا د افغانستان د کورنیو څارونکو له ډلې یوسف رشید هم ویلي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل کار ته پریښودل شي.
د موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې دوی قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
په دغه پروګرام کې نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. ازادي رادیو ته واګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شي په ازادي رادیو.com ویب پاڼه کې واوري رازو د پروګرام لمړي مطلب ته د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ کانګرس ته کلنې وینا پای ته ورسوله. د امریکا ولسمشر خغلی ترامپ وویل چې د غواړي له افغانستان خپل اسکر راوباسي او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړي. هغه وویل د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی او د نه غواړي چې لکونه افغانان وژني چې اکثری بی ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
د ویل کڅ څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ جنگیالیو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې خپرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک وژنم چې اکثری بی ګناه دي. زموږ دند دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د قانون د اعمال د منسوبینو په توګه کار وکړو. دا جنگیالی چې موږ یې لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي یا یې هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل اسکر بیرته کورونو ته راستانه کړو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د افغانستان د جګړې یادونه د ملت ته د وینا په وروستۍ برخه کې کانګرس کې وکړه. هغه همدارنګ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تعهد یادونه وکړه او وی ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت خلافت ورټول کړ او سل په سلو کې دا خلافت له منځه تللی دی. هغه همدارنګ وویل چې په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی هم د امریکا لخوا وژل شوی دی او دو ویل تر هغه چې هر ځای د امریکایان ګواخي د امریکا لخوا به لمنځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د کانګرس دواړو جرګو ته نن شپه د امریکا په وخت باندې وینا وکړه او د وینا اکثر برخه په لومړیو کې د امریکا په کورنیو چارو باندې متمرکزه وه. لدې چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي، د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ دغه وینا کې تر ډیره د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړله. د امریکا غاښنا رادیو خبریال عاشق الله رحیمزوی سره موږ په تیر پروګرام کې هم وغږیدلو. اوس هم د موږ هڅه کوو چې د بیرته سکایپ له لارې را پیدا کړو. خوشبختانه چې رحیمزوی صاحب راغی د سکایپ له لارې. تر هغه چې تاسو پیدا کېدلې، ما د ترامپ د افغانستان د برخې مسله یاد کړله، خو بیا هم خدای چې تاسو خپل دغه نږدې تعقیب کړه، یادونه بیا هم وکړي په دې اړه باندې رحیم زوی صاحب.
نه سلمونه تاسو اوریدونکو ته البته د افغانستان په حق لایې لاندې خبرې وکړلې، ویلې چې موږ نه غواړو چالته د افغانستان کې د پولیسو په حیث کار وکړو. معنی دا ده چې موږ نه غواړو هلته قوانین تطبیق کړو، دغه ځای امنیت وساتو. د ویل چې زمنګ پاسکارو کې دا توانایي شته چې هغه په هر ځای کې چې ماموریت ولري کولی شي هغه جګړه وګټي. او یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړل چې زنه غواړم په افغانستان کې لزګونه زره کسان ووژنم، ځکه چې اکثریت یې بې ګناه دي. د سولې په حق لای هم لنډه یادونه وکړل چې هلته د سولې خبرې په افغانستان کې روانې دي او معلومه نه ده چې بیا ونو نور خبرې ونه کړي چې دغه سولې په کوم ځای ته رسیدلې، د څومره پرمختګ پکې شوی ده. په دې حق لای نور خبرې ونه کړلې. همدارنګه ویل چې موږ د دې وخت راځدل دی چې خپل اسکار باید بیرته خپل هیواد ته راستانه کو. او ویل چې دا د امریکا یو تر ټولو اوږده جګړه ده او دلته په امریکا کې هم د هغو کورنۍ باندې زیات بوج اچولای دی چې د کورنۍ غړي په دې جګړې کې ښکیل دي، اسکر دي یا میرمن اسکر ده او یا یې هم میړه اسکر ده. یو مثال ورکه چې یو کورنۍ دعوت کړې و چې تقریبا څو میاشتې کېدلې دغه ماشومان خپل پلار نه ولیدلای، نو دوی ویل چې د افغانستان کې باید موږ د جګړې نور پای ته ورسوو.
ډیر زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی د امریکا غاښنا رادیو خبریال لمک سره له واشنگټن خبرې کولې. د امریکا د ولسمشر دونالد ترامپ کلنې وینا تعقیب کړې و او د وینا مهم ټکي چې د افغانستان په اړه باندې پورستیو کې هغه موږ ته بیا راوورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشری د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله چې د متحده ایالاتونو، جرمني، برتانیا، استرالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشری له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې ده. په دې اړه احمد تکل یو راپور جوړ کړی.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه ده چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نافذ نه کی بلکې خپل هغه عمل په جرأت سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم د ټولو لپاره به منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړي. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بې طرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړای شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خپرېدو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پریکړو په اړه وضاحت ورکړي. همدارس اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه ناوخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریز هرکلی کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غوښتل په افغانستان کې مخ په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ azadiradio.com کې هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پورې واورئ. اوس هم رازو یو راپور ته چې د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان سره د ناروغۍ نړیوال ورځ وه، په بیوزلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په وړاندې د روغتیایي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ. د نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که چیرې اوسنی بهیر دوام وکړي نړۍ به په دوو راتلونکو لسیزو کې د سرطان د ناروغیو په سلو کې د شپېته زیاتوالي شاهدوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې چیرته چې د سرطان ناروغي هر کال زرګونه کسان وژني، خو په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم او یا هیڅ نشته. اجمل اند په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
نړیوال روغتیایي سازمان خبرداري ورکړی چې که په نړیواله کچه د سرطان د ناروغیو په وړاندې طبي خدمتونه پراخ نشي، په ځانګړې توګه په بېوزلو یا د کمو عوایدو لرونکو هیوادونو کې به په راتلونکي دوو لسیزو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو کچه په سلو کې یو اتیا زیاته شي. ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په څلورمه نیټه چې د سرطان د ناروغیو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ وه، په یو ریپورت کې ویل په بېوزلو هیوادونو کې ستونزه دا ده چې دا هیوادونه له خپلو محدودو سرچینو سره پانتاني ناروغیو او د مور او ماشوم پر روغتیا متمرکز دي، او دوی د سرطاني ناروغیو مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې یا نه لري او یا ډېرې محدود دي. په 2019 میلادي کال کې ډیرو بډایو هیوادونو ویلي چې په سلو کې تر نوي کچه د سرطاني ناروغیو د جامع درملنې اسانتیاي په عامه روغتیايي سیستم کې شامل و. په داسې حال کې چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دا سلنه 15 یا تر دې هم کمه خودل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوال روغتیايي پوښښ د برخې مرستیال ډاکټر رین منګوي وایي دا موږ ټولو ته د خبرداري زنګ دی څو د بېوزلو او بډایو ترمنځ د سرطان د ناروغۍ د درملنې په طبي اسانتیاو کې وسنۍ نابرابري ختمه کړو. د منګوي په وینا کې چیرې خلک لومړنیو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی ولري نو سرطان به زر تشخیصیږي، مؤثره درملنه به کیږي او رغېږي به. نوموړی وایي په سرطان ناروغۍ اخته کېدل باید په نړۍ کې هیڅ چیرې د مرګ حکم نه وي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ اجرایوي رئیس ډاکټر جاوید صافی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې سره لدی چې هر کال تر 40 زیات کسان په سرطاني ناروغۍ وخته کیږي، د دې ناروغۍ د مخنیوي پر وخت تشخیص او درملنې هیڅ مؤثر سهولت په ټول هیواد کې نشته. نوموړي د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورت په تایید ټینګار وکړ چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او سمه درملنې وشي تر ډیره رغیدونکې ده.
پدې کې هیڅ شک باید زمنګ هیوادوال و نه بولی ک چیرته سرطان په وخت تشخیص شینو د خکلی یعنی د حل لارې همدغه ده چې خطه داوی کی تداوی وشینو د عمر سات هيا د عمر سروایور ریټ ډیر اوچته ای چیرته خدای نه خواسته غو بعضی ابتدایي او یعنی لاملونه یا نخې نخانی چې د سر مختلف سرطانونو خپل لري کاغې ته هیوادوال جدي توجه کی ډاکټر ته په وخت لاشي او ډاکټران هم خپل مسولیت ادا کاندي.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې کله وسنیو ټولو امکاناتو څخه د هر هیواد وضعیت ته په پام په سمو مؤثره توګه کار واخیستل شي په راتلونکو لسو کلونو کې د نړۍ په کچه د 2 میلیونو انسانانو ژوند ژغورل کېدلی شي. د سرطان په اړه د څېړنو د نړیوالې ادارې مشره ډاکټر الیزابت ویډر پاس وایي په تیرو 15 کلونو کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د نوموړي په وینا له 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې موده کې په بډای هیوادونو کې د وختي تشخیص او معایناتو پروګرامونه د ښې درملنې سره یو ځای د دې سبب شوی چې د سرطانونو له کبله مړینې په سلو کې 40 راکمې شي. خو د نوموړي په وینا په بېوزلو هیوادونو کې بیا یوازې په سلو کې 15 کمې لیدل شوی چې باید لښتا سانتیاو د نړۍ هر وګړی یو برابر ګټه واخلي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری وایي.
د بی پولی خبریالانو د سازمان خبرونه په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخسته ده. په دې لکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. پولیسکونو رسنیو په ویلي کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندیشنه شوډلې ده. په دې لیک راغلي دي چې د دولت بې تفاوتي او غولونکي چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخي مسول رضا موینی وای د هیواد اوسنی وضعیت ته پام وکړو، د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د شغل موینی په وینا وړاندې راغلی دي چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیر خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر رشف غنی سلاکار وحید عمر وایي د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه له لوري هیڅ ډول محدودیت نشته. د شغل عمر په وینا که چیرته په کوم ځای کې سونځي به هغه به تخنیکی وي. وی بل خبرونه نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخسته ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ترامپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي لدی خبرو ښکاری چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا د خبري د سلمی خلیل زاد په مشي امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړی دی. ورسپانه د ارت اعلامیه په استناد لیکي چې خلیل زاد د شنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پومپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نږدې شوي وو خو طالبان ونه توانېدل چې خپله اراده او واک ثابت کړي. پومپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپله اراده ثابت کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د بیش پر سر او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
اروپای ټولنې پرون په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې پلان رد کړ. د اروپای ټولنې په نظر د ولسمشر ټرمپ پلان هتا د فلسطینیانو ډېری لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولي. په داسې حال کې چې د لویدیځه غاړې ډېری اشغال شوي میشتځایونه اسرائیلو ته د وربخي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په 1980 کال کې د کښل شویو کرښو په اساس د دوو هېوادونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکیچ د اواري پر اړتیا ټینګار وکړ. نور جزئیات له احمد تکلو.
اروپای ټولنې پرون د فبروري په 14مه نیټه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سولې نوې پلان رد کړ او د اسرایلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرایلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ د سولې په نوې پلان کې چې د جنوري په 28مه اعلان شو په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیره لږه پاملرنه هم نه ده شوې. په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکیچ په 1980 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او ډیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ طرحه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربی هیوادونو هم ویل دي چې د سپینې مانی طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي میشتځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځ غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرائیلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو افغان کډوالا نادیا ندیم د پاریس سن ژرمن د فوټبال ټیم زلاند لوبغاړی ده. دا په ډنمارک کې اوسي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي او د بی پولي ډاکټرانو له ادارې سره کار وکړي. نادیا ندیم څوک ده او څنګه د فوټبال خزینه تله شوی؟ له ملالی بشیر څخه اورو.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سنت جرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د وی افغان کډوالی په توګه د دې کیسه د بریاي او بیلګه ګڼل کیږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږیدلې و. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړی ده چې په بهر کې زیږیدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال وو او خپل لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی و، خو نادیا او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری و. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځایه ډنمارک ته ورسېدې او هملته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډیره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه وه، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډیر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا پخپله ده.
وخت په افغانستان کې اتنیمی بجې دی. ورزو لنډو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بی ګناه دي. ترامپ ویل په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختموي او خپل عسکر بیرته کورونو ته ستنوي. کڅام په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه‌شنبه پرانیسته. د ملګرو ملتونو سازمان کارپوان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. هغه د خپل ادارې لخوا په امریکا کې د شوي پرمختګونو یادونه وکړه. وی ویل چې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له هیواد ټوله شوي او هر څه ښه شوي دي. هغه یادونه وکړه چې د امریکا اقتصاد تر بل هر وخت په ښه حالت کې ده. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ورزو هرات ته. د مخدره موادو قاچاق د هرات ولایت د یو کلي نارینه په بیلابیل ډول د مرګ لور ته بیولي. ځایي سرچینې وایي د دې کلي نارینه ایران ته د مخدره موادو د قاچاق په دلیل یا په لار وژل شوي او یا اعدام شوي. اوس یې میرمنې او اولادونه د بېوزلۍ ورځې شپې تیروي. دا چې دا کلی چیرته دی او څه وضعیت پکې روان دی، ملالۍ بشیر په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کندو په نوم مشهور کلی د اوسیدونکو ژوند غمجنوونکی دی. د دې کلی نارینه د مخدره موادو د قاچاق په تور یا پر لار وژل کیږي او یا هم د ایران حکومت اعدام کړی دی. همیرا د کندو د کلی و اوسیدونکی ده. دا په خپل کوچنی کور کې په لږ امکاناتو د خپل کوچنی اولادو مسؤلیت پر مخ وړي. دا وایي 12 کسان یو، میړه می ولاړ. د هغه د مړینې خبر راته راغی، بیا بل قافله ولاړه، څلور پنځه نورې قافلې ولاړې او نارینه مو ټول له منځه ولاړه. د دې کلي نوم یې د کونډو کلی کښېښود. همدا کوچنیان پاتې دي، نارینه کم دي او ښځې ډېرې. د کونډو په کلي کې ښځې په کم مزد درانه کارونه کوي چې د خپلو کوچنیانو وږې نسونه ماړه کړي. ډېری ښځو یې وروسته له هغه ودونه نه دي کړي چې مېړونه یې اعدام سول. دوی بیرېدلې چې اولادونه به یې بې سرپرسته پاته سي. سادګل یوه کونډه ده چې مېړه یې او دوه ځوان زامن یې ایران ته د مخدره موادو د قاچاق پر لاره وژل سوي. دې له خپلې امژور سره یو ځای د هغوی عکسونه په لاس کې نیولی دي. سادګل د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو د کلی اوسیدونکې ده.
شوهر مې کبر افغان غوښتمال قچاخ
کړ. دا وایي زما میړه ولاړ او مال یې قچاخ کړ. ووجل سو اولادونه ماته پاتسول. بیا هم زموږ اولادونه لور ولاړل او مخدره مواد یې یوړل. هغوی هم ووجل سو او موږ کندې او به سرپرسته سو. او زهرا د دې کلی و بل اوسیدونکې داسې وایي.
شوهر مې یو دفعه د امو شې یو نه ده.
دا وایي زما میړه یوازې و او بې وزلي و. ایران ته یې مال یووړ. په خپله ملا پورې قاچاق تړلی و. له بې وزلي او لوږې ولاړ. وږی و او هېڅ یې نه درلودل. اولادونه مې کوچنیان و. زوی مې د شپږو میاشتو و چې پلار یې مړ سو. د ایران حکومت د کونډو د کلي د یو شمېر نارینه وو د مړیو د انتقال اجازه نه ده ورکړې. غلام د دې کلي مشر دی. دی وایي دا کلی د میرعلي په نوم و. اوس یې نوم د کونډو کلی دی. نارینه یې په ډلو ډلو لاړل او تریاق یې قاچاق کړل. ایران ته به یې تریاق وړل. دوی ایران ته واوښتل او یو شمېر به هلته ووژل سول او ځینې نور به ونیول سول او اعدام به سول. یو څو جنازې یې هم افغانستان ته راولېږلې چې همدا اوس خاورو ته وسپارل سول. اوس مهال د کونډو په کلي کې 50 کونډې اوسي. خو د هرات ولایت د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار وایي له دغو کونډو ډېرې یې هرات ښار ته کډوالې سوې او د بې وزلۍ شپې ورځې تېروي. دی وایي فکر کوم د کونډو په کلي کې له 50 تر 60 کورنۍ اوسي. کورنۍ تر دې هم ډېرې وي. اوس مهال 50-60 کورنۍ دي چې یو شمېر یې د سړک دې غاړې ته اوسي او نور یې هغې بلې غاړې ته. د دوی شمېر زیات و. دا ځای د قلعه په نوم یادې ده. خو وروسته یې نوم د کونډو کلی سو ځکه هېڅ څوک یې نه درلودل چې د دوی مرسته وکړي او ستونزې حل
کړي.
افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو له تر ټولو لوی تولیدونکو هیوادونو دی. د مخدره موادو د قاچاق په خاطر ګڼ افغانان وژل کیږي. د کونډو کلی له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق له منفي نتایجو یوه بیلګه ده.
په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټولو لویه فابریکې د جوړولو او 70% چاري بشپړې شوې. د دغو درملو لویه فابریکې د یو او یا افغان سوداګرو په ګډون جوړیږي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه یو تفصیلي راپور را لېږلې او پسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم درته خپور کړو.
د درملو د تولید د دغه فابریکې د جوړولو چاري 70% بشپړې شوې او د 2020 کال تر نیمایي به ټول چاري تمام شي. د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو بیا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنۍ سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جری بمځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو 1 میلیون کپسول او د 3000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخشه د پیلند لپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټابلیټ کپسول او سیروپ لپاره. زموږ د یو شیفت یعنی د وساته یا 8 ساعته کې موږ دا پرسکو. موږ 2 میلیونه ټابلیټ کیپیسټی لرو د ټابلیټ دا 1 میلیون کیپیسټی د کپسول لرو او یو لک بوتل د شربتو کیپیسټی لرو. دا به د پیلند لپاره د افغانستان ممکن یو 100% ضرورت رافقي. د سیمې په کچه خو به ورسته سوایو. خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټنډرډ شاید نوري هم وی. خو دا زما په فکر باندې کډيري پاپریکي وی دا به یو د وغوڅ خوي چې د افغانستان هغه معیار چې د جی ایم پی یا د دبليو ایچ او دی چې هغه پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغه لوی فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوي وکړي. د کندهار د امیر اختیار سرپرست ډاکټر موسی جان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او امیر اختیار وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځای څخه موږ و نورو اسپیټالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز. نو په دې کې به یو دایښ د کاچاکی دوا او مخبوونی ولسی او په زمونه کې به بل زموږ خلک د بیا ځای د واو د استعمال د انټیبیوټیکو د جس خبدا به خلاص یعنی خبره د اواز تجارت فائدہ نه لري بلکې د خلکو ټولنې پر اکثر باندې ډیر تاثیر کوي ځکه هغه داس په یو ګوري باندې ژر جوړیږي نظر ودی ته چې ډیر دواو استعمال کړي نو واقعیت دغه د سونا پرما پاپریکا چې ده زمرد سیاتیا می د ریاست او د وزارت په ټوله د دې دا ولی ورځ څخه د دې هغه د ځای څخه بیا ته دا وسه پرې زمرد سیاتیا می د ریاست تر کا در نظارت لاندې ده هر وخت یې موږ ګورو
په عین وخت کې د کندهار یو شمیر وسیدونکو هم د دې فابریکې جوړېدو ته خوښتي دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پنګونه وکړي ترڅو په دغه ولایت کې روغتیایي ستونزې کمې شي
مانم نه جبلادي د کندهار شهر صندوق دا د کندهار د فار به ان شاء الله سل په سل کې غټورې ولې چې د بل ملک دوا وو موږ استعمالو درځي خپل د ملک استعمال کو هم شي ارزانم تمامې شي نو د کندهار د فار به ډیر شي نور سوداګرم باید افغانستان د پټول سات افغانستان کې باید تاسو پنګونه وکړي چې پټول افغانستان کې خپل دوا وي خپل شرکتونه وو خپل مسلات پرانیستي
مانم فضل جان د کندهار شهر اوسیدونکو ډیر خوشاله چې معنا کندهار د فار دا یو ښه پرمختګ دی یو ښه زیری دی چې دا دوا جوړیږي د بل ملک سره راځي دغه ښه دی چې معنا د دې جوړیږي باید ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد له پانګونه وکړي داسې یو بنیادی کار وکړي چې مقصد هغه د افغانستان لپاره په ګټه تمام
ما نوم نصیر احمد دی د میرویس منیستر دا خوش دی چې د افغانستان خپل اقتصاد خپل جوړ شي او دا خو نو د نور ملکو سره چې راځي نو په هغه داسې وادونه ستا چې موږ اعتبار هم نور سره لرو نو دا ډېره ښه خبره چې خپل دی واد صحیح
افغانستان د درملو د جوړونې لپاره او پر ځان بسیا هیواد نه دی او اوس هم د خپل اړتیا وړ درمل تر ډیره له پاکستان، هند، ایران، ترکیه او نور هیوادونو څخه خبرې دی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ او سي ساسي د خوشي په هله د دیونی د خبرونې وخت را ورسید په دیونی کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو خو په دیونی کې واز است تاثیر غلی پیغامونه پر لپسې خبرو
السلام علیکم شهر صاحب تاسو علیکم ما د نامه زادی راډیو کې راځي چې په معرف ریاست کې د وڅاو د مستنې هلسي دي او ماتم مستنې دي او ما دا وایي چې د راډیو د مرکز فری مشهور څارو اسلحاتی نور هغه فساد دی یوازې 210 وسونه او ماتم وسونه دی په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې نو هغه معرف یوازې خپل لغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپ اپ او سرچینې متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 وسونه اعلان شوی دی نو ازادي راډیو سره ډیر حیثیت باندې دغه او په ډیر درناوي سره دغه زموږ پیغام دي در مسول چارواک پر ورسې
اکندر سولاک د شتارچې د لسوالې څخه خبرې کوم مش دا اکندر سولار چې د بیخي د سیسر له خراب را ودې چار وخت یې ډیر مټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال د دې بایچ مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټر ونی سي خلک په تراشي کې شام پیسې نه اخلي او موټر ما بیا هیڅ کم نه موټر دي خراب لا کوي خپل خودی د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتل کې زشي نشته دا ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي.
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام پیلم کې یو پارسل وړه او کالدار یې سو دا مساکینو فقرا د یلمن د خزیاتی چې غنمو ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري. زما د یلمن د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې و دا مساکینو فقرا ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي، نو دا خلک به اخر څه چم کوي. نو ستاسې د حضور څخه مې دا هیله ده چې دا د غنمو په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو څه ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د ژمو پر رسېدو سره د خوراکي توکو خوراکي توکي دا چې باندې سړي دي او مخ پر ځان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د نورو د وطن سره د کاروبارونو کې وړ ګران شوی دي، وړ ګران شوی دي، هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوی دي. نو که چېرې د نورو دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغو چې دغه مظلوم او غریب ولس ته په اسانۍ سره د غشانو رسېدو نو ډېر رسېږي.
سلام، زه سید افغان د کندهار ولایت څخه سره تاریخ سره مچینم کندهار د تعلیمي کال پرو سوله مکتبونه خلاص ول. متاسفانه د معروف مکتبونه دونه شاله څخه شل کال په واوستل فلاهم باندې ټولو باندې نو د افغانستان د حکومت څنګه غوښتنه ده چې د معروف مکتبو په باره کې یو پروګرام جوړ کړي خلاص کړي چې هغه سرمالمان او هغه مدیران چې و ثلاث کال د معروف مکتب هغه ثلاث کلن ثلاث کلن نسل تبا کړی دی او دا ثلاث کلن بودجه ده مابین وړې ده خپل شخصي ګټه چې و هغه خلک باید محکمه شي. سلام، دا خبر کوم چې موږ د کلینیکو ډیر غاښ مشکل ده او موږ ته جراحي ډاکټر راوړي چې موږ ته ډیر ستونزې دي. بیا موږ د دې کلینیک ته هغه ورو درېنګ ضرورت پی ترانه او یا دې ضرورت پی دوا شي او یا دې تس راس یا جلبات زو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورو جوړ ته خیر ده. د دې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړی سلام لرم چې ورو ورځم په خیر اکل کړی او په دې پرشته واسي ورور دغه د یلمن ولایت د دلارام ولسوالۍ البته د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ په دې تقریبا دا ریوس شل شپې کې چې بندي دي نه د اسلام اسلام شبکه نه لري دا شی تعلیقات لري. نو د اشرف غني څخه موږ غوښتنه ده چې دا قضیه ته پاملرنه وکړي چې دا قضیه په اړه چې جوړ شوی د ډیرو سره په تکلیف کوزلم شوړل.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاسو نه غواړم چې څنګه ته مو د بسم الله نام غواړم چې محمد دی عبد الله دی له کوم ځای څخه تاسو له سلام مو ته راځي چې تاسو د دې سلام نه ورته د لاره نه ولاړ چې تاسو سوالي یم دا د خپل فارې دا د ځو خطر سره کوم د موږ دوه مسافر په راځي چې په تاسو کې یو په کارو کې یو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه څه نه خاطر چې تاسو وکول چې تاسو څه وکول چې لري پای څه وکول چې دغه مرسته ځان یو دغه نه مسافر په دنیا کې چې مسافر نه دي نور خدای دې نه خراب دي لا دې نه مدو نه سره څه ده نه څه خبر خو نه خراب دي مدو نه سره خالي ته دې کوم بلال موږ دې مدو باندې څه نه کوله دا تاسو دا سره ته مزور.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول همکاران ستاسو سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزامه او شازانو د پروسه کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي و دا دغه جال په شری ول نن در کو سبا د کو پات دي دغه پیغام چې راته نشره کوي صفت الله ما د هلمند ولایت د خدای په امان سلامونه وایم.
یا دې ټول یو دونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د باند څخه یعنی د شاولی کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو غوټ کړی. نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د دموږ پیغام ټول چارواکو ته ورسی. یو مکتب راته جوړ کی، یو کلینیک راته جوړ کی، شنه نو خزي او ماشمان
چې واده په تبیایو یا د شسته پاولو سوالی ته د شاولې کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړې دي. نو یو مکتب یو کلینیک دی د خدای په لحاظ مې غټ کړی راته جوړ کړي دي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر تر ژره راته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو سمې دا خواهش دی چې زما پیغام دې خامخا نشي.
السلام علیکم، زه د افغانستان ته خبره کوم، احمد اسماعیل وګوره. زه معلومه یم که شیطان محمولین خوشی چې دا بندي دي، زه دا غواړم چې دا خلاصې پرون عمر دا شکایت وکړي په ولایت کې چې هغه علي دا خبره وکړله چې دا خلاص شي او دا دوته وچې. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. شران پر دا خبره رسوم چې موږ سار دي زیات برجره وچې د موږ معاش د راته راکړه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد بزین زابلیم، زابل ولایت د ښاری صفا ولسوالۍ ته خبر کوم. نن یک شنبه زابلیان د ښاری صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت ورزه د لارین وکړي چې دا چې اسی ګزمور ورزه موږ په موږ باندې باندې سره شپې موږ موږ سچنیان وزن سچنیان راوزنی او موږ بیاي او موږ وزنی. نو دغه زابلیان او د ښاری صفا د ولس راغ باید درو نو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم، باید د هغه غږ مقابله پرې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې بیا دا رپورټ وکړي. زه د شپې په زابل کې خبریال نه لري، باید ته خبریال ورسره ولري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
بارے السلام علیکم، عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. د مرزودی معیدین د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی معیدین د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزودی معیدین تر غیر مرزودی معیدین زیات مظلوم او بیچاره دی. نو هیله لارم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دی. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده، دوی چې له پاکستانه وړ راوړي شپږنی منه وړي، هغه او بوجي په ومنه باندې راځي، دوی شپږنی منه کې راچي. بس وروره دلته د خلکو سترګې پیو وی استلې بسورور خور غریب در بدر کړ. د مال حکومت نه د تجارت ولا د بسورور په تجارانو وګرځي او بسورور ټول د جرمیا کی. بس دلته د مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بسورور ټول کام دي، ټول شپګنی منه دي بسورور نه منه چې کامي. دا د ما غوښتنه د نظارت ولا د پیو ګرځي جنور په مخه کا.
بله السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له فلمن ولایت څخه دا پیغام پردم. د هلمند پولیس کې د څو اونۍ راهیسې چرګې د ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز د شرګار لومړي امنیتي حوزې کې د چرګې له امله دوه کسه نور هېوادوال ته شهادت ورسېد. او هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او دغه اقدامات وکړي. مننه.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخوای چې موږ کلدارې بندو. کلدارې هغلته بندیږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي، کنه هیڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانستان په امغه ورځ ترانسپورټ په امغه ورځ کلدار بند ده، ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو سرکونکو ته تاسو سلام. د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري، ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو، نو د انتخاباتو کمیسیون نه هیله کوو چې زر تر زره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړې؟ په خیر. تازه زه عبدالله شرط هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور، د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي ورور؟ چې مې اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی، دغه خلک په انتخاباتو ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووتو، د چا ګوتې پرې شوې، د چا ټلیفونه وویسته شو، ټکانو په ټاونه وداګر دوی هلته شي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور، انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده ورور؟ د خدای په خاطر.
وسلام بلا بغان د کندهار له خاصه پاړي کې سم محترم، څنګه چې د دنیا رواج او رسم او د غدي پرلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، نو موږ حکومتونه خدای اعلانونه کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا سره سره سوي سره وصل سوي، نو متاسفانه خبره دا ده په ټوله دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی وي او وټ په دا نړۍ کې شروع شوی وي، تر یوه خاصه د دنیا وټونه نه دي کړي په هر څونه پسمانده ملکونو کې مړې ولې هغه زموږ ده چې دي په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي، دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي، هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی، څه امریکایانو خو به نه انتخاب کړی، ولې نه اعلانوي؟ خو بیا اعلان دې کړي.
الیا، السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دي چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې چریکه کېږي، دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کوم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک نه ګیریږي نه دا وتیږي. او من اوسنی کومندانان داسې د وخت راغلی دي، دغه وخت راهی څخه دلته نامې زیاته شوې ده، چریک زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي، نو هیله کومه چې مرکزي چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام الله علیکم، السلام علیکم ورور، زما غوښتنه دا ور تقریبا دغه دقه څه کوم دقه لکېږي دا برېښنایي تذکیرې شروع شوي دي وروره، او دا پنځه میاشتې کېږي په جلآباد کښې شروع شوي دي، او حکومت واده کښې چې نن ولایتونو ته غږېږي سبا غږېږي، نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه لپوره شي چې نږدې دقه لپوره شي دا تذکیرې شروع شوي دي، زموږ غوښتنه دا وه چې دا تذکیرې توضیح لاړي به پراخه شي، برېښنایي تذکیرو توضیح لاړي، او دغه به ټول افغانان چې برخمن شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي وروره، او دغه دېشي تذکیرې دي، برېښنایي تذکیرې ډېره مهمه تذکیره ده، او د دویمه تذکیرې مخنیوی کېږي، دهلته کښې مخنیوی کېږي. د ټولو افغانانو ورونو څخه هیله کوم چې د ازادي اوردونکي پروګرام ته خپل پیغام ثبت کړي او تذکیرو په باره کښې خپل غږ جي کړي، دا زمونږ تاسو خپل حق دی، او برېښنایي تذکیره به هر افغان به دې ولري، او ازادي راډیو کارکوونکو نه هم هیله لرم چې زما غږ ماته لوړپور چارواکو ته ورسوي، بار بار دا زما پیغام نشر کړي. نو مخنی شم، ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، تعال مدی جوړه خبره راشي دې چې په لمن کې غلاوې دي شي دي شي دي مخامخ باندې غلاوې دي کې چور چپاول دي، خلک وژني خلک لوټي، دا غلې چې ټینګ دولت دې دې لکه په کوم زور په باندې دا غږ دې کار دی دا غې کسي دي.
بالا، السلام علیکم، همت مل زبر رات کښې کې ولې سالي څخه مې هغه کې مولیدا موږ د زابل ولایت او د مرکزي ادارې د لوړپوړو چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې ده شینکۍ ولسوالي د کلات جنوب ختیځ ته 6 کیلومتره لرې موقعیت لري، نو دې ولسوالۍ ته چې کوم سړک تللی ده 40 کیلومتره پوخ ده او نورې خام ده، موږ د دولت څخه غواړو چې هر کال وعده ورکول کېږي چې دا 6 کیلومتره سړک موږ در ته پخوو، هسې کوو داسې کوو، خو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی ورباندې سوی عملي، نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي، او چې خلکو ته څه سہولت محلت برابر شي.
بلې، السلام علیکم. زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته تماس کوم. کله چې زما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو، موږ ستونزه دغه د ورور چې دغه د عراق کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د مهاجرو تر بازار پورې تقریبا اووه اته ځایه مینو کوڅه کړی دی. دغه ترانسپورټ والا دغه پیسې زموږ څخه بیخي ډېرې پیسې هم غواړي، او دوی دغه سړک یا دې جغل ورواچي یا دې بشي ورواچي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید، او پاته پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، به غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خپل پیغام وکم، د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.